دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان پامیر ساحل. تازه خبر دا دی چې تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم نااهلۍ په اړه په الیکشن کمیشن کې غوښتنلیک دایر کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د ترهګرو په نظر نه ګوري. او بل تازه خبر دا دی چې برطانیا انتخاباتي کمیشن اعلان وکړ چې د هیواد اکثریت ولس له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې رایه ورکړي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تیر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بې طرفه پلټون وړتیا د بیان د ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر له خولې وایي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. که یو خواته پیپلز ګوند دغه وینا کړې ده نو نن تحریک انصاف د پرونی ژمنې سره سم انتخاباتي کمیشن ته لاړ او هلته یې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ په اړه باندې رسمن غوښتنلیک دایر کړ. پیپلز پارټۍ ویلي دي چې ژر تر ژره به نه یوازې په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک دایروي بلکې ورسره به د احتساب قامی ادارې ته به هم ځي چې د وزیر اعظم د شتمنیو په اړه باندې اصلي صورتحال معلوم کړي. تر اوسه پورې د وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د دواړو ګوندونو د دغه اقداماتو په اړه باندې څه نه دی ویلي. په دې اړه باندې تفصیل په لږه شیبه کې تر خبرونو وروسته اوري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دی د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یو UNHCR مشر تیره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي.
My appeal is that not only to the authorities but
د وایز ما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم دادا چې پر دې وپوهیږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځنې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
ګراندی تیره ورځ نوښار ته هم ولاړ او هلته یې د نجونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالی او تخنیکي مرستو پرانیسته وکړه. په نوښار کې نوموړي خبریالانو ته ویل د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر لپاره هم پیسې زیاتوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله یې دا ډله اوس د تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته وویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالې بهرنیان دي.
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري.
کلیولند ویل په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله وځپله او نفوذ یې له شاوخوا لس ولسوالیو څخه دوه یا درو ولسوالیو پورې محدود کړ. د زیاته کړه همدا دلیل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای اقتصادي همکارۍ او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال راډیو ته ویل غنی به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د وویل افغانستان دا مهال د شانګهای اقتصادي همکارۍ او سازمان ناظر غړی دی او دا چې دوی هیله لري چې د بشپړ غړیتوب لپاره به د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. اوریدونکو د برطانیې الیکشن کمیشن یا انتخاباتي کمیشن رسمن وویل چې د هغه هیواد ولس د 28 غړو هیوادونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې رای ورکړی دی. انتخاباتي کمیشن ویل چې شاوخوا 25% خلکو له ټولنې څخه د وتلو او 40% یې د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنه کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړی دی. له ټولنې څخه د وتلو ډلې مخکښانو خپل بریا هم تر دې مخکې اعلان کړې وه. د برتانیا آزادې ګوند مشر نایجل فراج نن سهار وختي وویل نن سهار پر آزادې برتانیې لمر راوخوت. د ویل که اټکلونه سم وي نو دا د واقعي خلکو د عام ولس او د پټمنو خلکو بریا ده، او د د لوینا سرسم د غاټکلونه هم سمز باد شول. انتخاباتي کمیشن لک سات مخ کې وویل چې رسمن 25% خلکو ل اقتصادي ټولنې څخه ل اروپאי ټولنې څخه د وتلو اعلان کړی دی. ل د سره سره وستم کیږي چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به خپل بیان جاری کړي، او د هغه په اړه باندې دا هم ویل کیږي چې پارلمان ته به هم کېدای شي وینا وکړي. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټی وسلوالې وژلې دی چې تیر مازیګر یې د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي ول. چارواکي وایي پولیس له فرانکفورت سره نږدې د فیرنهایم وړوکي ښار د سینماګانو ودانۍ ته ورننوتل او دا کس یې وواژه. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی، خو رپورټونه وایي پولیسو ودانۍ ته اوښکې بهونکی ګیس ورخوشې کړ چې له کبله یې ځینې خلک اغیزمن شول. د هیسي ایالت د کورنیو چارو وزیر پیټر بیوت وایي بریدګر ټوپک په لاس او یوازې و. د بریدګر پیژندګلوۍ او ارادې په اړه څه نه دي ویل شوي، او پولیسو وویل داسې هیڅ معلومات نه لري چې د دې کس د وسلوالې سابقې ښکارندویي وکړي. او وروستی خبر دا چې د کولمبیا حکومت او کیندلاسي ګوریلا فارک ډلې د اوربند قاطع موافقه لاسلیک کړې. له دې سره دواړه خواوې د شاوخوا نیمې پیړۍ شخړې پای ته رسولو ته نږدې شوې دي. تیر مازدیګر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې د اوربند توافق لاسلیک شو. د خبرونو پای او وستاسې لاسره زهیره د کرنسی او اسارو نننۍ بای او د موسم حال اوري. خو یو وضاحت درته اړین بولم چې د پاوند بای ډیره زیاته د دغه برتانیا تر فیصلې وروسته خکته شوې ده. نو اوس چې کوم تاسو بای اوري په دې کې د پاوند بای به هغه سی یقیني نه څنګه چې په کار و.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي، او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاؤنڈ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.40 روپۍ او 23.68 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23 روپۍ او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي، او 292 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور کې باران وي، او په کوئټه او بنو کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 28، او کوئټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اودونکو خبرونه مده مشال رډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال رډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچره سره د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پانما اسناد: تحریک انصاف د وزیر اعظم پر ضد په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړی دی. په افغانستان کې د ناتو اوس ملاتړ ماموریت وای افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړي، او دا ډله اوس په تیښته ده.
دلته پیتور کول د سټیټ کار دی، دا یو خل سبا را پاسې ترل تک نه غوي بلې پیتور کې
مخنه غوړم. درنو ریدونکو، سنی اتحاد کونسل پر ټلویزیون د روزي زینو ځانګړو خبرونو پر ضد فتوا ورکړي، خو زینی شنونکي وای فتوا ورکول د ریاست کار وی. د کورمی وزګړی سیمې اوسیدونکو تور پورې کړی چې په تعمیر شوی سړک غیر معیاري مواد پکې کارول شوی دی،
اوس دومره خراب شوی دی چې نری اوبه په بیږي نو هغه سوری کوي.
شننی او تبصرې هم در خبرو تاسو لپاره لمشال لړی سره اوسه. درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوښتل. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف پریکړه کړې چې د پانامه اسناد په معاملہ کې به له انتخاباتي کمیشن سره رابطه کوي. پیپلز ګوند تیر ماښام تر غونډې وروسته په خبر شوی بیان کې ویلي وو چې د پانامه اسناد په اړه خپل دریض نه بدلوي. همدارس تحریک انصاف هم دا فیصله کړی و چې د وزیر اعظم د نواز شریف پر ضد به په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کوي. دغه درخواست نن په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن کې جمع کړل شوی دی. چې نور تفصیل د رفت انجم نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رفت انجم ستړي مشای رفت قدرت وای چې د تحریک انصاف کوم کوم غړي نن موجود وو چې د الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف پر ضد د داغی د نا اهلی درخواست جمع کړي.
جی بالکل، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاړه خدا تیر ورځ فیصله شوی و چې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ خلاف په الیکشن کمیشن کې چې درخواست جمع کړي. نو هغه دا درخواست لږ سات مخ کې چې د اسلام آباد کې الیکشن کمیشن کې جمع کړو. په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ویان چې کوم دی نعیم الحق او ډاکټر راشده یاسمین کوم چې د وزیر اعظم په مقابله کې په الیکشن کې د دغه حلقې نه ولاړ و، هغه دا درخواست جمع کړی دی. او هغه کې دا ویل دی چې په ضابطه کارو کمیټي کې د حکومت لخوا څه مثبت جواب نه راځي او نه هغوی په دې کې دلچسپي اخلي چې د دې د پانام اسنادو پلټنو لپاره څه ضابطه کار جوړ کړی شي او په دې باندې کار وکړی شي. نو هغوی دا ویلي دي چې موږ اوس په دې مجبور شو چې موږ د قانوني لار باندې چې دی د دغې خبرو اترو سوال جواب چې دی د حکومت لخوا وغواړو، او د دې وجې موږ دا کم درخواست دا جمع کړی دی. په دې کې دا هم ویلی شوي دي چې الیکشن کمیشن دې زر تر زره د نا اهله کیس دې فیصله وکړي، ځکه چې یاد دې وي چې د الیکشن کمیشن سلور غړي فلحال منتخب شوی نه دي چې دغه لوجه د نا اهله کیسونه تر اوسه پورې چې ځان ښکار شوی دي. بل خبره به هم دلته ذکر غواړم چې د پیپلز ګون هم د وزیر اعظم د خلاف د نا اهله خلاف چې دی د قومي احتساب ادارې نیب او په الیکشن کمیشن کې د درخواست جمع کولو فیصله هم کړی دا، او د ضابطه کار کمیټه
لریکې دو فیصله هم کړی دا. بل یو اخري او لن جواب را تر کوي چې د پاک د درخواستونو د دین مخ کې هم د دوه غوندونو د خبرې کړي بي د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا صدرز مخ ته راغلي دي او کنه تر اوسه پورې
نه دي. د حکومت لخوا د سه هیڅ قسمه لاس وینا مخ ته نه راغلي، خو یو پرایوټ چې کوم نيجي ټي وي چینل واغې سره د اساګدار دا وینا و چې پیپل پارټي پیپل ګونز چې کوم نه هغه داسې فیصله کوي او د حکومت خلاف راځي، نو هغه به خپل ذات د مشکلات په خپل زیات کوي. خو په سرکاري توګه باندې لا د حکومت لخوا یا وفاقي حکومت او نواز شریف د دفتر نه داسې بیان مخ ته نه راغلي.
ډیره مننه عرفت انجم تفصيلات درنودونکو. د اسلام آباد د مشال اړوي خبريال عرفت انجم به چې په اسلام آباد کې په الیکشن کمیشن کې تحریک انصاف ګوند یو درخواست جمع کړی دی چې پکې د وزیر اعظم د نا اهلی غوښتنه شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو. د ملګرو ملتونو کډوالو اداري مشر فلیپیو ګرانډي په نوخار کې د نجونو سرکاري سکول ته د مالی او تکنیکی مرستو ورکولو پرانسته کړي. د یو ان ایچ سی آر مشر تیر ورځ په نوخار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپل کولو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کوي. خالد خان نور تفصیلات سره.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلع کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته ګندکړي، او د پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړي. د افغان کډوالو د پاره د ټولو نه خه حل دا غوي په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره باندې ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګان ورکوي او دا واپسې د لپاره پیکیج با یو پدو کوي دغه با ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کی دي او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کیو چې افغان کډوالو د لپاره په خپل وطن کې ښه حالات پیدا کړي په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي نو د افغان کډوالو ملمسیا د لپاره دی لږ د صبر نکار واخلي په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د 10 جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن دی نو هغه کابینې سره انډر کنسیډریشن دی نو هغه څنګه سمری چې د سفرون هغه تله و په نومبر 2015 کې کابینې ته پاغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټنشن ورکړی دی او 30 جون نو وړاندې چې کوم ایکسټنشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټینګ کې یا پرایم منسٹر پی او ډیسیژن آلی نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی امیددار ہے کہ 30 جون نمخ کی ویو ڈیسیجن راشی
پا دی محل دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر عاطف خان اوائل چے پا صبح کے افغان کڈوالو معشومانو تا دا تعلیم سہولیات ورکولو کے حس فرق نکوی او دوی دا صبح ہر سرکاری سکول کے سبق ویلشی
دا اصل خبر دا چے معشومان دی او معشومانو لے تعلیم پکار دے زمگو سکول نا ٹول کو لاؤ دی دا معشومانو دا پارا کاغا افغانیان دی کاغا عرص دی او مونگا بے پورا چے سنگا مونگا دا خپلی صبح معشومان لے تعلیم ورکو او آغا شانتے با دا افغانستان معشومان لے
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپو گرینډي په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه خالد خان مشال ریډیو په خبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال اړو تاسې غوږی درنو ودونکو تیر ورځ د پاکستان نومیالي صوفي سندرغاړي او قوال امجد صابري جنازي لمونځ وشو او په کراچۍ کې د خپل پلار غلام فرید صابری قبر خواته خاورته وسپارل شو جنازې ته د صابری ورغلو خپلوانو او ملګرو خبرران ویل که په پاکستان کې یو وژن کې ته هم سزا ورکول شي نو د هدفي وژنو د لړۍ به ودرېږي یو دینی عالم ویل چې اسلام هیڅ کله چاته د بل چا د وژن اجازه نه ورکوي محمد عمران نور تفصیل سره
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځو صابری ورستو د خار په پوشنګر حضیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورته وسپارل شو د جنازې ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالې د امجد صابری له برکته راغلي او نن د دوی لپاره قوالې ختمه شوه
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو
ہوائی دا زیان سمر دے زما پہ نظر کی خو قوالی ختم شوا زمونگ زوان کل کہا حلق وی اوکا جنیا ٹول بد دے گواہی ورکی چمنگ تا قوالی امجد صابری راوڑی زمونگ ترمینز قوالی نن ختم شوا
قوالی آج ختم ہو گئے
یو بلتن محمد ریحان قریشی چی دا امجد صابری سرے دا کور تگرا تک ہم ہو وائی چی کد دے اڑان دے یا اس دا کمکس وجن کی تیوار سزا ورکڑے شی نو کلب ہم بیا دا رنگ پیخی نرا مخی تکی گی
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا
زی صرف دعویم چی زمان امنیتی زواکون کاغا فوج دے کا پولیس او پا خصوصی توگا رینجرز ٹولا نڑے منی کچرتا یو قاتل حقا دی دا امجد صابری یا دا بینظیر بٹو وجن کے نوی دیو عام کس وجن کی تک سزاور کرے شی سباب دا سی پیخی مخی تا نرازی
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا
جنازی لراغلی ہدایت الرحمن نعیمی ویل چی دین اسلام کل ہم چال دیو کس تا وجلو اجازت نور کئی کاغا مسلمان وی او کدبل مذہب منون کے
ہمارا مذہب
دیوائی زمونگ دین منگتے دوائی چی که آغا مسلمان ویو که دبل مذہب منون کے که آغا وجل شوی وی دا آغی زیمواری دا ٹولو دا نن دا ٹول انسانیت قتل شوی او دا سنوی خبران دا زکا چی دا لڑای دا دیر وقت راہ سے روان دا
سلسلہ چل رہا ہے
امجد صابری پا کال نور لسواش پک او یایم کے دا پاکستان مشہور قوالی ویون کی کورنے کی زیگی دلے ہو او دا آغا پلار غلام فرید صابری ہم دا خپل وقت نامتو قوالو امجد صابری دا پاکستان سرسر دا ہندوستانی فلمون مجرمونو لپاره هم قواله ویلی دي. د دې پیښې مقدمه د پنځشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کړې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفې هم شامل کړې شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچه د حکومت لخوا د پوره کولو اعلان کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغل په دې لیکل کې، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه پخواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، په 1300 د پاسه یوه لسیزه کې د قبایلي سیمو په لکونو کورنۍ د نامنۍ او فوجي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوې. په دوی کې په سلګونه زره کورنۍ د حکومت په مرسته استنې شوې، خو داسې هم شته چې په خپله خوخه غواړي په ښارونو کې پاتې شي. دوی ولې خپلو کلو ته نستنېږي؟ عبدالحی کاکړ د دې پوښتنې جواب راکوي.
په 2000 لومړی میلادي کال کې د ترګریز جګړې له پایل سره سم پاکستان په عامه توګه خو خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې په خاصه توګه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مرکزونه وګرځیدل. په دې مهال لکونه کسان د پوځي عملیاتو او یا د وسلوالو طالبانو د زور زیاتې له وجې په خپله خوښه او په ځینو موقعو په زوره له کورونو وشړل سو. د دوی لپاره د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې کیمپونه جوړ کړل سو، خو ډیری خلک له خپلو خپلوانو سره ایسار سو یا یې بیا کورونه په کرایه ونیول. که څه هم حکومت مختلفو قبایلي سیمو ته خلک ستانه کړي او ځینې سیمو ته لا هم دا لړۍ دوام لري، خو یو شمیر کورنۍ بیا په خپل ستنېدو ته زړه نش کوي. د کرم ایجنسی ملک عطاولا د دې وجه دا یادوي چې د کډه کېدو وروسته ځینو خلکو د ښارونو له سهولتونو خوند واخیست، نو ځکه نه غواړي بیرته ولاړ سي.
د مشرات څخه په تارچینار کې په کورم ایجنسی کې نور ایجنسی کې به شمول تاسو خلک هغه نو سدل اته غوې روزګار نه او هغه ته غوې ته هیڅ څه نه سروایول نه او ته خوراک چې کوڅه تر ځای نه کړی دلا کم وو لا وې ته نه دغه یو تر وو ته هغه خلکو قربان بیا مند هغه ستر بیا کولاو شولې لا غوې اوس دا یو ریزن پیش کړی چې مو اته څه کوم مندل کې خو خو تر روزګار مې لويږي مو د ارث مې لويږي لا به نو امن پرته وو شور شربان نشته الغاب نشته ویل ته کول نشته دي نو دیو جنمو امدا
شپیته کلن نیک دراز خان د شمالي وزیرستان د انغر اوسیدونکی دی. د فوجي عملیاتو وروسته د حکومت په وینا سره له کورنۍ کلی پرېښودو ته اړ سو. دی دا مهال د کورنۍ له اوو غړو سره په ایبټ آباد کې ژوند کوي. څه موده وړاندې کلی ته ستون سو، خو چې کور ته ننوتی او د کلی د حالاتو جاج واخیست، نو په دا بله ورځ یې د تل لپاره ایبټ آباد ته د کډې کولو فیصله وکړه.
وزیرستان کې خو موږ چې پراته یې کنه تیارو کې وی تعلیم موږ نه و تر نشتا سپتال سکر پیشی کنه څلته موږ با خوشاله یې موږ بچی تعلیم کوي خلک کې خلک دی خلکی خلک دی دي ډاکټران په تیز شو زیات یې کمپلیکس سپتال دی د بچی بچی مې دی کنه په خبر تر روان یې کنه ډاکټر ته ډیو دو کنه په خبر نه بټابا نه په خبر تا یسی پکې لګیدل دی شپه سکون باندې ناس یې نه ګران شانه چې تکله په خبر تر اتینو نه ایسی ستانه تشتا ار کړي تر هوسپټل ګړای نه وی نو مطلب دا چې موږ با یاد په خبر ورو نه بټا بادو سیټی ورو نه مو پسند دی.
ورته کیسه د جنوبي وزیرستان د بروند شهور اوسیدونکو جلال مسعود هم ده. دوی په 2000 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو لوجي ډیر اسماعیل خان ته کډه سو. کله چې د عملیاتو وروسته د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو عمل پیل سو، نو د جلال مسعود کورنۍ بیرته کلی ته ولاړه. خو څو ورځې وروسته بیرته ډیر اسماعیل خان ته راغله او اوس یې هلته د تل لپاره د اوسېدو هوډ کړی.
مونږ کله دلته ډی ای خان ته راغلو، دلته کې وزیرستان کې وو، د ما پلار به مزدوري کوله، بتلی وو، مونږ به کور باندې وو،
اس میں الحمد للہ ڈی اے خان سے یو پلار میں پکور کہنا والا تھا مونگ مزدور ورتا کہی آؤ چکم وڑو کی ورونا مودی بچیان دی آگا ہنس خخص خدانو چھے تھا بکے وائی او اپ ادا کے بنا خدا کے دل تک یعنی دی زندگی ہر قسم سہولیات موجود دی اسپتال نہ موجود دی ڈاکٹران موجود دی او سکولون بیسیکلی جو کوم ایجوکیشن دا ہر قسم ایجوکیشن موجود دمو
یتا کچ ہم د غو یوش میر کورنی یو د تل لپاره خپل کلی کور پریشی خو نشدې خپل خپلوانی اوس هم حالته ژوند کوي په دوی کې ځینې وایي چې د ګرمیو یا اوړي په چټیانو کې سره له ماشومانو کلی ته ځي خو دا څه مودې تیرول وروسته بیا بیرته د شهر کورونو ته راستانه سي
د ډیموکراسي او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیت تاسو غوږی درنو اوریدونکو په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل په نوم د عملیات د علماو یوې ټولنې پر ټلویزیونونو د روژې ځینو ځانګړو خپرونو درولو غوښتنه کړې. د دینی عالمانو په یو فتوا کې ځینې خپرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي. ځینې دینی پوهان وایي یقینا پر ټلویزیونونو پر ځینو دینی خپرونو کې فرقواریت او عدم برداشت لمن وهل کیږي. خود ټولونو د ټولنیزو چارو یو په هوای فتوا باید یوازې دولت جاری کړي او دا چې د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې هم د خزو پردی او موسیقي په اړه ځینی نامناسبه سرګندونی شوې دي. سراج زهیر نور تفصیل سره.
د پنجاب په خار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوی غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري. د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعہ کول حرام دي. کله حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي. کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل دی غړی مفتی سید رضوی نو پوښتل نو هغه وی دی وی په دغه فتوا کې که تاسو وګورئ نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوې دي چې د اسلام سره ټکر خوري، ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي، لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل، ټوپونه وخل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخی د اسلام سره تعلق نه لري. نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی. دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام راوغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي. مشال ریډیو چکل په پیښور کې د شیخ زید اسلامک سنټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چرته چې پروژه کې دارنګ پروګرامونه نشر کیږي، نو بل پلو بیا د ټي وی او داکر د اقلیتونو په باب لاله انجمنه خبره کړې وه، نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو.
کینو کوي چې کدی ته د قران پاک یو آیت صحیح په نظر سره ویل شي، خو کین په اسلام باندې تفسیر کوي او په اسلامي علوم باندې په اسلامي تواریخ باندې واقعات باندې تفسیر کوي. غیر متعلقه موضوع به جوړ شي، مثلا چې حمزه علي عباسي وویل دا غیر غیر مقابله راشي غیر د اثرسي، نو دا په دې معاشره کې فرقواریت پیدا کوي. دا په دې معاشره کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي. نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د اجازه نور کوي.
چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یونیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسف زینا و پختل نو هغه ویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہ واری ده.
زه خود دلته په اسلامي اواد کې ځوان کوم، دلته کې ټول اورس پټي وي دغه پروګرامونه راځي هم دکې پروګرامونه، بل خبر نه چې هر هغه پروګرام دای ته حلال ښکاری چې دای په کې خپل ناس دای در خلکو د ژوند داسې اور سکور کړی دی دای ځنه ښکاری چې زنانه د وجود چې دای ټول فلسفي تر هغه نه خطر ده. زما په خیال په دې باندې چې کم روشن خیال خلک دي په کار ده چې په دې را پاسی او سٹیټ ذمہ داری ده، دا خلکو نه زیاتره سٹیټ ذمہ داری ده. دلته زه په وطن کې اوسم او دلته کې هیڅ څوک پیتو نشور کول، دلته پیتو ور کول د سٹیټ کار ده. دا
پامیر ساحل نه خبر لنډی سفر پاکستان تحریک انصاف گوند وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتن لیک جمع کړی. د گوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست تر دایرولو وروسته خبریالان ته ویل دوی د پاناما اسناد په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو انتظار وکړ او اخر مجبور شول چې انتخاباتي کمیشن او عدالت ته لاړ شي. تر دې مخکې تیر ماښام د پیپلز گوند تر غونډې وروسته په بیان کې راغلی ول چې پیپلز گوند به هم نه یوازې انتخاباتي کمیشن ته ځي، بلکې د وزیر اعظم شتمنۍ او اصلي صورتحال معلومولو لپاره به د احتساب قامی اداري ته هم ځي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دې د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تیره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالان ته ویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولس هم کوي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله یې دا ډله اوس د تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته ویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري، ځکه چې زیاتره وسلوالي بهرنیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. د برتانیا پرونی ټول پښتنې نتیجې ښیي چې د هیواد اکثریت وګړو د 28 غړو هیوادونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې رای ورکړې دي. نتیجې ښیي چې شاوخوا 52% خلکو له ټولنې څخه د وتلو او 48% یې د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنه کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې دي. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټی وسلوالي وژلی دی چې تیر مازیګر د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي ول. پولیسو وویل چې په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو درنو اوردونکو زو اسلام آباد ته چته چې د مشال لړیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې کراچۍ کې یو ښه آواز لرونکي فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس د ځای تختولو نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سن صوبې حکومت د امن پیسې کول لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ دې لړکی ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخ کلی کې د سن صوبې حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت کو. ادارې زیاتوي مزمتی بیانونه جاری کولو پسې وسروال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوې ده، ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس وی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان و تختید. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسروالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کولو لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړکی جنگ پانه خپل ادارې کلی کې چې د سن صوبې وزیر اعلی د کبالې د یو فنکار بجنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش برخه ګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه یې اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانوي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه په سي عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپل خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل، اگرچه د معمول پیخه ده خو د دې نه داسې ښکاري چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسبه رویه سنوې نه ده. خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوښښونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خواله نه راتلل، د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاري ورکول د تجربې ناکامي د پریشانۍ وړ صورتحال دی. ادارې اخیره کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو له پکار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوي ګارډن ورځپاڼې د نومیالي صوفي سندرغاړي امجد صابري وژن په اړه لیکلي چې دې کار اندېښنې پیدا کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې طالبان هسې هم د موسیقۍ خلاف دي او تل یې د هغو قوالیانو قوالو مخالفت کړي چې پکې د اسلام پیغمبر یادونه شوې وي. امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې له کبله په افغانستان کې روسي ایم ای ولس الوتکې په کمیدو دي. د دواړو لیکنو نورې برخې درته نجیب عامر دروړي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې په کې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دین وایي د چهارشنبې په ورځ امجد صابری پر موټر سایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و، هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلي هغو د دیارلسمې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلي چې شعرونه یې هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بیلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبردارې دي چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپاڼه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي، تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پله وال سټریټ جورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. جورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نیوې کړي. اوس د غلوتک کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي، ځکه چې د افغانستان غرایزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندې نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموی ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډیر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندې دي. وال سټریټ جورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان 55 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیرې د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستې وي. اوس د دوی شمیره وسل ویختو تر کوزه شوی. یو الوتکه د الوت پر مهال چودی دلی و، دوی ما د وی بل هلیکوپټر له خوا سهون په نخښه شوی و او سلور هلیکوپټر بیا وسلوالو رغورځولې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، ناټو اتحاد وای اسلامي دولت وسله وال ډله افغانانو رد کړې ده او دا چې اوس دا ډله په افغانستان کې د خپل بقا مبارزه کوي. په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند وای اسلامي دولت ډله به په هغه هیواد کې شاوخوا 3000 وسله وال لري. دا تیر ورس په برسلز کې خبرالن تو ویل د دې ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. فرشتر جلالزی نور تفصیل سره.
ناټو ترنوای چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د دې ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوسمهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د اختیا امکانی دان دیشنی ورنده.
As you're probably aware, the
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان په خواني غړي یو شمیر طالبان چې د مولا منصور له واکمنۍ سره شړل شوی وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوی دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمیر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په دوه یا درې ولسوالیو کې فعال دي او د شمیر له پلوه شاید د یو او درې زرو په منځ کې وسوال ولري. جنرال کریفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغې ډلې شایي پخوا تر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وې، خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هېواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. موږ څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موږ څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازینی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي، خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوس مهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو درنکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې د شنګای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر دفتر یو بیان ویګا مشال اړو ته ویل غنی به د سیمې یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. تفصیل فرشته جلال ځای راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییز همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې افغانستان توقع لري چې یو وار بیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال یې رسمن په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي، ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولي دي. د شاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې ولري. شغلی مرتضوی وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنی ډیری مهمه دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر په وینا سره لدی چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځانګړي لیدنې غوښتنه کړې، خو په دې اړه ورستی پریکړه لانه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1996 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شیدي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، رایټرز خبر ایجنسی په یو رپورټ کې وای په دې وروستو کې په افغانستان کې ځینې سکان او هندوان په زور مسلمانانو ته اړ کړل شول. لیکنه وای همدا وجه ده چې ځینې سکان او هندوان اوس غواړي هیواد پرېږدي. دا رپورټ نورې برخې درته منور شاه دروروي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورت کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سکه حکیم جگتر سنگ لغمانی په سچاړه راوېسته او ورته ویل چې ک مسلمان نشین و به وجنی. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نخلاص کړو. جگتر سنگ یاد خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په هیواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. رپورت لیکي چې هندوان او سکان په افغانستان کې له پیړیو راهیسې اوسیږي او بیلابیل کاروبارونه کوي، خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه و مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سکانو د قومي اتحادیې مشر او تار سنگ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشه 2,20,000 هندوان او سکان په افغانستان کې میشت وو، خو اوس یوازې 220 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل، غزنی، غزنی او ننګرهار کې اوسېږي. او تار سنگ زیاتوی د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سنا سره ډول تیرېده، خو په تیرو 15 کلونو کې مشکلات ډېر زیات شوې دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلمان خلکو ته امر شوی وو چې د زیړ رنگ جامې باغوندي. او تار سنگ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عام افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس تر جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرگ او ژوند په کشمکش کې وي. د ریپورت وای چې 13 هفته هم په لسګونو هندوانو او سیکانو کورنیو د هلمند ولایت نه کډه کړي، ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښته وو. دا راز په کابل کې چې د اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی، هغه ترې ځنې به اثر خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کېږي چې دغه ځای نسخاب یو نه خوريږي، نو ځکه دغه ځای پریک دی. او تار سنگ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړی په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستيال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هواد کې اقلیتونه مشکلات لري، خو دومره نه سمره چې دوی یادونه کړي. نو موړي ویل چې په کابل کې دوی ته نوې شمشان ګاټ ورکړل شوی، ځکه چې د خار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
منو شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول د نورو دونکو په خبر پښتونخوا کې یو نه حکومتي ادارې ویلي چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د صوبې ځینې ضلع له پامه غورځول شوې دي. په اسمبلی کې د اپوزیشن سیاستوالان هم وایي چې د پښتونخوا جنوبي ضلعو ته کمی پیسې ځانګړې کړل شوې دي. نور تفصیل د زران یوسف زئی په دې رپورټ کې ورو.
په صوبائی بجټ باندې نظر ساتونکې د غیر سرکاري ادارې عمر اصغر خان فاونډیشن مشره راشده دوحد وای چې د 2018 ولسم مالیاتي کال په بجټ کې د نوخار ضلع لپاره 15.5 کروڑ روپے فنډ خاص کړی شوی دی، او بلې خوا ته د وو جنوبي ضلعو لپاره ټول ترقیاتي بجټ 4.5 کروڑ روپے دی.
جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں جو ہمیشہ سے غریب رہے ہیں.
زمونږ د صوبې جنوبی ضلع مدام غریبی پاتې شوې دي. د ضلعو په جدول کې ټانک، کرک، هنګو او بنو وروستو پاتې ضلعو کې دي، خو د دې باوجود هم وو جنوبی ضلعو ته 4.5 کروڑ روپے ترقیاتي فنډ خاص شوی دی، او کو کتلی شینو یوازې د وزیر اعلی صاحب ضلع لپاره 15.5 کروڑ روپے دي چې تر دې تحریک انصاف د انصاف دعوی په ډاګه کیږي.
انصاف کی باتیں وہ سمجھ آ جاتی ہے.
نوموړي زیاته کړه چې د 2018 ولسم مالیاتي کال په بجټ کې د ټانګ ضلع لپاره یوازې 1 کروڑ روپے خاص کړی شوی دي. لټانګ ضلع د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړی محمود بټنی وایي چې په بجټ کې حکومت یوازې د غټو غټو وزیرانو سیمو ته ترقیاتي فنډونه ورکړي دي.
دا کوم بجټ چې پیښ شوی دا خالی د 4 ضلعو لپاره پیښ شوی دی. چې څومره بجټ دا خالی مخصوص کسانو لپاره دا او دا نه د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ په تر شوی دا بس مخصوص ټولې جوړ کړي دا. اوس خاص کر ټانک تاسو ته پته ده چې د اوبو ډېره غټه مسله ده، پخې د انسانان جناور په وزي باندې وبس کی. موږ حکومت ته دا التجا کو چې کم از کم د ټانک د شن اوبو خو موږ ترا کو، موږ نور څه نه وړو. او موږ دورې دا فیصله کړې کې موږ به هاوس کې اندر احتجاج کوو. هاوس اندر اور بار کې ډېر فرق، هاوس اندر کې موږ حکومت ته خبرې کولای شو.
د خزانه وزیر مظفر سید هم دا خبره منی چې د وزیر الله پر خټک ضلع لاله ټولو زیات فند ورکړی شوی دی، خو وایي چې د دې مطلب دا نه دی چې نور ضلع به په ترقیاتي کارونو کې لپاما غورځولی شي. اپوزیشن گوندونه او غیر سرکاري ادارې وایي چې د ترقیاتي بجټ د نیمه نه زیاته برخه امبریلا فند یا ثوابدید فند دی، چې اندېښنه په دغه کې به هم د وزیر اعلی او د نورو وزیرانو ضلعو ته زیاتې پیسې ورکول کیږي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دروندونکو د خیبر اباډې تستانه شوي خلک وایي له یو کال څخه زیاته موده وشوه، خو بچي اوس هم په خیمو کې زده کړو ته مجبور دي. دوی وای تر اوسه حکومت د وران شو سکولونو بیا ودانی کار نه دی پیل کړی. دوی وای په خیمو کې ماشومان نه په ګرمۍ کې زده کړې کولی شي او نه په ژمي کې. خوشحال واکې وای چې د سکولونو سروې بشپړ کړي او ډیر ژر به ور باندې کار هم پیل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی باړی خلک وای چې په تیرو وو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولی دي او د سکولونو د نشټوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دوی وای چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي، خو تر اوسه د دوی په ورانو شوو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو. د باړی ملک دین خیلو اختر شاه مشال ریډیو ته وای چې ماشومان یې په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شوي وو، داسې کار دی پوه شو چې ولته موږ په علاقه کې نه دي، بس ټینټونه اوس پته لګېدلي، لکه موږ سکول بالکل تمام تباه دی کنه، هېڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدلي په موږ کې ماشومانو لا ډېره سخته ګرمي وي کنه، 170 ماشومان یې موږ ته وړو کې اله پیل هول جنکو سکول دی اوس چالو شوی دی، لکه اوس پیل حال کنه. نو د ماشومان لکه زیوتېږې نور هم سوا کېږي کنه. خو موږ حکومت نه اپیل کوو چې بس مهرباني وکړي چې دا سکولونه موږ له زر تر زره جوړ کړي.
د باړی کمر خیلو ملک ناصر خان پرې دی وایي
ټینټونه یې ته لګولي چې په هغه ټینټونو کې د وړکو ستوګنه لږه مشکله داسې رو چې په ګرمي کې تلوندې نوستای باد شي، او په سوړه کې چې کونه عموم سوړي بس. نو دغه وجې نه موږ را درخواست کوو، ریکوست کوو حکومت را چې موږ لاره ډېمې سکولونو باندې زر نظر چې کوم وران شوي دي مکمل، چې په هغه باندې زر نظر ته کور شروع کړي. نو دا به چې کونه موږ درخواست ریکوست دی که حکومت موږ را تعلیم ته سهولت روکوي، نو چې د موږ دغه وړکو لا په کور کې د کور دننه تعلیم چې کونه ملو شي، دا به احسان
د باړی د سرکاري سکولونو د تعمیراتي کار په حق لمو د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ سره خبرې وشوې. نو دی وویل چې موږ د باړی خواوشا څلور شپېته ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو PC1 تیار کړی دی، خو د دغې سکولونو په جوړولو به لږ وخت لګي. او اوس په دې نوې نقشه کې هر سرکاري پرایمري سکول د دوه کمرو په ځای په شپږو کمرو مشتمل دی. فرحات
شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی. مشال لته تاسې غوږی درنو ودونکو، په خیبر پختونخوا کې د نسم نهم لسم وروستۍ نتیجې ښایي چې زیاتره سرکاري سکولونو زده کوونکي د ښو نمبرو په ترلاسه کولو کې یو ځل بیا پاتې راغلي دي. د دې برعکس د شخصي سکولونو زده کوونکو خو پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره د حکومت بیړنیو اقداماتو پر داوو سربیره ولی د سرکاري سکولونو زده کوونکي د بورډ په آزماینو کې همره بریالي ثابت نشول چې څنګه پکار وو. شبیر مرجان د دې پښتنې جواب راکوي.
کال 2018 د خیبر پښتونخوا نهم لسم جماعتونو نتیجو کې واره بیا سرکاري سکولونو ماشومان په مجموعي توګه ورستو پاتې شوي دي، او اولنی شلو پوزیشنو کې د سرکاري سکولونو ماشومان نه دی راغلي. او د صوبې په مجموعي تناسب کې هم د شخصي سکولونو په نسبت کې د سرکاري سکولونو نتیجې کم راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادی مشر عقیل یوسفزی د دې وجه ښایي چې په سرکاري سکولونو کې یو خوا کو د سکول مشرانو سره واک اختیار نه وي، نو بل خوا د حکومت لخوا سیاسي مداخله تم ډیر وی.
پرایویټ سکول کې کوم پرنسپل یا اونر یې اصلا خپل اختیارات هر څه خسته کوي، او په ګورنمنت سکول کې زیاتره سیاسي عمل داخلي ترانسفر او خوادي پردا ایمرجنسي هم نافذ شوی دا، خو ایمرجنسي نافذ کېدو نه بس هم هغه پرفارمنس او هغه ریزلت ګورنمنت سکول ورنه کوي چې کوم پرایویټ سکول ور کړی دي.
نو موږ جاتوی چې په سرکاري سکولونو کې زیاتره استادان سوچ خپل ډیوټي یا دنده نه تر سره کوي، سوک تر هم پښتنه والا نه وي. ولې د سرکاري سکولونو دغه کمزور نتیجو او په سرکاري سکولونو کې دا نظام بدلولو داو په خپلم چکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان نو پختل نه غوي خپل دریس صدرنګ را کړو.
سرکاري سکول نتیجې مې دا اعتراض دی چې ټاپ 20 کې نه دی راغلي. نو وګوره یو نیو ماشوم نه کالا لس کالا یو لس کالا چې څنګه سبق ویل دی یا د ټیچر راغی حساب سره ټرین نه دی، نو هغه خو یا په کال کې یا په دو کال کې ټیچر و لای کیږي، بیا به ماشوم لای کیږي، او بیا هغه په بورډ کې ټاپ 10 پوزیشن اخلي. نو دا خو ډیره ګرانه خبره، په دې باندې به ټایم لګي، خو اوورال که تاسو وګورئ نو ایوری د سکولونو ریزلټ بهتر شوی دی، او ان شاء الله تعالی دا نوې ټیچر چې برتی کیږي، دا موجوده ټیچر چې ټرین کیږي، چې د دې کیپاسټی ښه کیږي، نو دې سره به د سټوډنټانم ښه کیږي، او دا غي نه پس یو لانګ ټرم کې به د دې ریزلټ راځي.
د تعلیم صوبایي وزیر عطف خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې چې کوم استادان کار نه خي یا زیاته غیر حاضرانی کوي، په هغه کې د 2000 نه سیوا استادانو خلاف کاروي شروع کړه ده، او دا به همدغه رنګ دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنودونکو، په کورما کې د وزګړې سیدون کې اوسیدونکو تور پورې کړي چې د سیمې سړک په جوړولو کې غیر معیاري مواد کارول شوې دي. دوی وایي دا مواد دومره غیر معیاري دي چې په سړک لګي او په هم وبهږي نو خراب یې کړی. حکومتي چارواکي وایي چې په دې اړه تر اوسه هیڅ شکایت نه دی ترلاسه کړی، خو بیا هم د سړک معاینه وکړي. طارق اورغزی نور معلوماتو سره.
په کورما کې د وزګړی ځای خلک لانتظامی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د سیمې کمه مرکزی لار ده د هغې جوړولو د پلټنې وشي، ځکه چې دغه لار څو کاله وړاندې جوړه کړی شوې وه خو اوس د استعمال وړ نه ده. ځایي اوسیدونکی ضابط خان مشال لوډیو ته وایي دغه یوه مهمه لار ده چې په جوړېدو یې په لکونو روپۍ لګېدلې دي، خو اوس پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي.
ضرور خو تقریبا لکه د شنګاک نه جوړ شوی دی، وزګړی پورې خو دوه زره شپږم نه جوړ شوی دی، نو صرف یوه ګوډی لار هغه اوس دومره خراب شوی دی چې نری اوبه په بهیږي نو هغه سوری کوي.
یو ځایي مشر ممتاز خان مشال لوډیو ته وایي دغه لار په جوړېدو د کوم پیسې مصرف شوي دي، نو پکار دی چې غیر معیاري کار په کولو ذمهوار کسانو ته د سزا ورکړل شي.
په کور د چا هغه ټیکه درون پر ونیسي، ویلي چې د کور خو مغوی کړی دی، ټیکې دوی ویر کړی دی، ته وایي چې دا د څنګې کور کړی دی. تقریبا یو کروڑ د اوخستې لاس لکه د پوانه لګولې.
یو بل ځایي کس حکیم خان مشال لوډیو ته وایي موږ مجبور یو چې دغه خبره د میډیا له لارې وکړو، ځکه چې په دې اړه بار بار شکایتونه وړاندې کولو باوجود حکومتي مشرانو د غیر معیاري سړک په جوړولو هیڅ کاروایي ونه کړه.
د موږ مخکې دا وزوچات کړی دی چې د موږ روډ خراب شوی دی او مشورانو دا اپیلونه کړي دي، لاس لاس پورې حکومت ورغلي دي، حکومت وسه پورې اکشن نه دی پوښتنه شوی.
د برکور مې مرسیال پروتوکول جین شاهد علي خان مشال لوډیو دا وایي کدا سي خبره وي چې د وزګړي شنګک سړک په جوړېدو کې غیر معیاري کار شوی وي، نو پولیټیکل انتظامیه به د ذمہوار کسانو خلاف کاروایي کوي. مرسیال پروتوکول جین وایي حکومت دا نشي برداشت کوي ولې چې څوک درغلی وکړي او د کوم پیسې په خپل جیبونو کې واچوي.
یو پورشن چې کوم دی خو ریسنتلی چې نه غوښته 2014-15 زمونږ د هغه مطابق کې نن دلګ اړلیت ته او خیر بیا هو کوم کې نن موږ خپل لیول باندې نن دا موږ چک کو موږ د دې نه د دې سلسله کې داسې څه دغه نه راغلي دي اډرس ما یې چې نن د لوکل د نن د
واضح دی چې د شنګا کوزګړی سړک نه یوازې د کورمه سرخار پړچنار د وزګړی سره نخلوي، بلکې د دې درڅنګ په دې لار افغانستان ته هم د گاړو تګ را تک کیږي. طارق اورغزی مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږ د نوو دونکو د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وایي لسو میاشتو راهیسې د وطن کارت لپاره کاغذونه جمع کړي خو لا یې هم نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي همدا وجه ده چې له خپلو سیمو تر وتلو وروستو په بیا ورتګ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک اوسیدونکو وایي د کارت نه جوړېدو له کابله یې اکثره مریضان مړه شي او له رزمکه بهر سا ورکړي. خلق خپل په د دې خو چارواکي بل خو دا درز دي چې د کارت په جوړولو کې وخت اړتیا وي. نور تفصیل د مردراز وزیر پر رپورت کې ورو.
شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته لکونو خلکوای د دوه کالونو نه په انټری سره تګ را تګ ډېر په مشکله کوي او دوی آزاد تګ را تګ نشي کولی، ځکه چې د دوی په وینا لا هم دوی ته وطن کارډ یا کلیرنس کارډ نه دی جوړ شوی، چې د وزیرستان خلکو ته اوس په واپسۍ کې هر وګړي ته د امنیتي ځواکونو لخوا جوړولی شي. تحصیل دوسل یا سات خیل اوسیدونکي میر کلام خان وایي تر ننه پورې د دوی د تګ را تګ لپاره دا انټری کول نه دی ختم شوی.
په بدقسمتی سره چې د رزمک ډیویژن خلک انټری د نن پر نه دی ختم کړی، شپږ جو و میاشتې شي چې وطن کارت چې کیما ډیټا دو او خوستلې شوی دو، خو وطن کارت دی ویای چې نن او سبو خلک ته ورکوي، خو د نن پر وطن کارت ورکړی شوی نه دی. نو که وطن کارت د خلک ته ملاو شي دا په ازودی سره تا ګرتا کو د اول د سر نه دازي پروتي، نو په چار وچه میشته خو په ټول خلک نه زوړی دا شی ختم کړی شوی وای چې انټری نه وای کوي، نو بیا وطن کارت په ټیم د خلک ملاو شوی وای. بل طرف ته بیمارون خلک کوړه پیرته سره ریسور دی.
علی خان وای دوی چې کله ناروغ جوړ شي نو در ازمک نه بنو تر اوړلو لپاره پریشان وي، ځکه چې په ایمرجنسی کې ورته انټری نه کیږي او کله کله خو په هفتو کې هم نه وشي.
د دې کول نه نشته دا مسله د ډېر جو تکلیف دی ورته سمېږه انټرمنټ ته هم شي کومړای ګړې وسی هغه میسته ته دې جو راځي وطن سره خوړه تا وسپوري او بل بل په لیاره باندې څومره شي دا نه چې وتاي نه شي انټیز نه شي.
ګل اعظم وای نیمایي کډوال واپس راغلل خو دوی چې دا اول نه حلتا میشته دي د کلیرنس کارډ نامې هرومه دي.
سخت حالات برداشت کړي اغه د تیرې دوی کولینه د یو غره د بل غره سره نه انټری کی او پاغه انټری بندې رودریمي او د انټری د خبرولو د معلوماتو د ورکول د پوره د ټلیفون ډیر ضرورت یو خو سب ډیویژن رزما کې یو د سیمه د شپدشه د ټلیفون سہولیت نشته کا یو نیمه انټری د وشي هم به چانس اغه د ټلیفون د نه هونه په وجه باندې چې تبر سره خبرېږي په تو خپل انټری ټیم هتیری
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل رزمک بریګیډ په دې کار شروع کړي او دا غوی په وینا سلويخ فیصد کارډونه مکمل شوي خو د نوموړي په وینا دغه کارډ د کلیرنس لپاره د ډیرو مرحلو نه تیریږي او د رزمک ډویژن خلک په سیمه کې پاتې دي چې ور باندې کور په کور ګرځي نو دغه عمل لږ وخت اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.